د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر د شمشاد ځدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس پژنې په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو په کابل کې د سولې د خبرو له چمتووالي خبرو خو سمدستي خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو تیاری نیسي. بغداد ته چیرمه چاودنې تر سلو ډېر کسان وشلي او کوردي وسلوالو تور پورې کړی چې داعش په سوریا او عراق کې زهرجن ګاز استعمال کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د سولې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي په لړ کې موظفې کمیټې څو غونډې کړي او په نږدې ورځو کې به له ولسمشر اشرف غني او د حکومت له نورو مشرانو سره هم وګوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند د اختر په مناسبت په خپل بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د ملا عمر څرګندونو خلک هیله من کړي دي.
اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خور شوی دی، د امیدونه د خلکو زیات کړي دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
د پاکستان په مری ښارګوټي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ څه باندې یوه اونۍ مخکې د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همداراز د خبرو دوهم پړاو به له کمکي اختر وروسته وي. په هرات ولایت کې پرون د یو ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د هرات امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل د ماین پرون غرمه مهال په گزاري ولسوالۍ کې د پولیسو پورې رینجر موټر شوی چې پکې سپاره شپږ واړه پولیس ووژل شوی دي. د هرات د امنی قمندانۍ د مطبوعاتي مسول عبدالروف احمدی په وینا دا پیشه په داسې وخت کې وشوه چې د پولیسو سرتیری د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره گزاري ولسوالۍ ته تللي وو. د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې لوبې ګټلې دي. یو یې د باران له کبله بې نتیجې پای ته رسېدلې او یو یې بایللې ده. په سکاټلند کې د دې لوبو په لړۍ کې کاناډا درې لوبې کړې او درې وړې بایللې دي. د کرکټ د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي په روانو لوبو کې د څوارلس ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي چې له دې ډلې به شپږ ټیمونه نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د 2018 کال د شلو وریزو لوبو د نړیوال جام سیالي په هند کې په پام کې دي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. دا یوه تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې داعش په دغه هیواد کې ترسره کړې ده. چارواکي وایي په خان بن سعد ښارګوټي کې چې د بغداد په 10 کیلومتري کې پروت دی دا چاودنه پرون په داسې حال کې وشوه چې خلکو د یوه مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې د اختر لمانځنه کوله. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي دي په موټر کې چې د دوی یوه غړي چلاوه درې ټونه چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. داعش وایي چې دوی رافیزین په نقشه کړي دغه ټکی دوی شیاو ته کاروي. تر پیښې وروسته قهروړي کسان لارو کوڅو ته راووتل او د موټرو په تمځي کې د ولاړو موټرو شیشې ماتې کړې. د پولیسو یو افسر احمد اتمیمی د چاودنې په ځای کې وویل چې یو شمېر کسانو د سبزیجاتو په کارتنونو کې د ماشومانو د جسد ټوټې ورټولې کړې. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریا او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کردانو په لاس کې د زهرجن ګاز استعمال کړی دی. په بریتانیا کې دوی تحقیقاتي موسسې چې د دې پیښې تحقیقات کوي وایي دوی دا تاییدوي چې داعش د کردانو پر ضد په سوریا او عراق کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د دغو موسسو په وینا داعش زهرجن ګاز د جون په 1 او 2 د کوردي پیشمرګه ځواکونو پر ضد کارولی دی. کوردي ځواکونه په دواړو سوریا او عراق کې د داعش پر ضد په جګړو کې مهم رول لوبوي. په سوریه کې کوردي وسلوالو ویلي دي چې د دوی پر ځواکونو داعش د جون په 28 د هسکه په ښار او د تل براک په ښار کې زهرجن ګاز فایر کړی دی. په سوریه کې د کوردي ځواکونو یو ویاند وویل چې تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې دا څه ډول زهرجن ګاز دی. په دې برید کې پیشمرګه ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي ځکه چې هغوی ژر روغتون ته بیول شوي دي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهي وایي چې د اسلامي جمهوریت دریځ به د کبرجنې امریکا په وړاندې بدل نشي. خامنه‌ای چې د اختر په مناسبت نن وینا کوله هم همداراز وویل چې د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په اټومي برخه کې تړون به ایران د سوریا او عراق د حکومتونو له ملاتړه د یمن، بحرین او فلسطین د ځپل شویو ولسونو له حمایت راونه ګرځوي. په ویانا کې د جولای د 14مې نیټې د تړون له مخې به پر ایران په تدریجي ډول بندیزونه لرې شي او په بدل کې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې یوه ځان وژونکي د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیه و یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه. دا برید په کوټه کې په ریل وې کالونۍ کې وشو. د پولیسو افسر عبدالرزاق چیمه وایي چې برید کوونکي چې ښځینه جامې اغوستې وې هڅه کوله چې کالونۍ ته ورننوځي، خو یوه ساتونکي هغه ودراوه چې له دې سره ځان وژونکي خپل چاودیدونکي مواد وچول او دغه ساتونکی یې هم ووشه. عبدالرزاق چیمه زیاته کړه که چېرته دغه برید کوونکی د کالونۍ دننه ورغلی وای نو د سهار لمانځه ته ګڼ راغونډ شوي کسان به یې وژلي وو. کومې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پاکستان کې بیا بیا په القاعده پورې مربوطه د لشکرې جنګوي وسله واله ډله شیه په نقشه کوي. روسیه د اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړ او ویل چې دغه بدلون د منسک د سولې له تړون سره نه سم نه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره ورځ دوه ساعته په ټلیفون د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو او د فرانسې او جرمني له مشرانو سره د خبرو پر مهال وویل دغه تغییر د دې لپاره له تړون سره سم نه دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره سلامشوره نه ده شوې او هغوی د ډیر واک غوښتونکي دي. پوتین یو ځل بیا په پروشنکو ته خپله خبره تکرار کړه چې د لوهانسک او دونیسک د یاغیانو له مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اوکراین مشرانو دغه وړاندیز رد کړی دی. د اوکراین ولسمشر پروشنکو په غونډه کې ټینګار وکړ چې اوکراین د منسک له پریکړو سره سم ګام اخلي. د روسیا او بیلتون غوښتونکي ملامت کړل چې له اوربان څخه سرغړونه کوي او د شوي تړون نور جزئیات له پامه غورځوي. دا خبرې یوه ورځ وروسته تر دې وشوې چې د فرانس پریس اژانس په باور د اوکراین پارلمان روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ته په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې موقتي خودمختاري ورکړه او خپله پریکړه د بیا غور لپاره د اوکراین د اساسي قانون محکمې ته واستوله. د یو بل خبر لمخې په اوکران کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت مرستیال مشر ویلي چې د اوکران په ختیځ کې اوس هم خلک وشل کیږي. الکساندر حق د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د نسکورېدو د کلیزې په مناسبت په کیف کې په یو خبري غونډه کې وویل هغه څه چې یو کال وروسته له هم زما ذهن ته راځي دا دی چې لا هم ډیر لږ بدلون راغلی. د مالیزیایي الوتکې د 298 مسافرو په څیر د دونباس خلک لا هم وژل کیږي او ځورول کیږي. د MH-12 پرواز ډیری مسافر هالنډیان وو، خو په الوتکه کې 28 استرالیان او 3 تنه مالیزیایان هم وو. د استرالیا، بلجیم، هالنډ، مالیزیا او اوکراین د جنایي کارپوهانو په ګډون یو ګډ ټیم اوس مهال د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او ګمان کیږي چې دا ویډیو به په دې برخه کې له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د استرالیا سریاسم تونی ابوت پرون وویل په دې کې شک نشته چې دا الوتکه د روسي توغندي په وسیله ویشتل شوې ده. دا الوتکه یو کال مخته د اوکراین په ختیځ کې نسکوره شوې وه. اسدی راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې به پټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې دالي شورا ویان د سولې د خبرو د تیاری په اړه وایي
څنګه اعتماد سازی منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
په رومان خبرونه کې به دا هم واوري چې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې خبره څېړل شوې ده. دا به هم واوري چې د افغانستان د فضايي حریم چاري افغانانو ته سپارل کیږي.
دغه چاري به په 14 د سپتمبر باندې ټول د امریکا دولت او د ایساف ناتو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالیږي.
د اختر پاړه له دوه افغان سندرغاړو بریالي ولي او ګدرزاجي سره شغېدلی یو.
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانی او دا مسایل.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوهم پړاو ته د تیاری ترڅنګ په ملي کچه د سولې لپاره د خلکو د ملاتړ جلبولو هڅه کوي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته وویل یو کمیټه موظفه شوې څو هغه موارد چې باید له طالبانو سره په خبرو کې یاد شي په ګوته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. د اسلام آباد په مری ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د رسمي خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې د خبرو دوهم پړاو به هم ډیر ژر پیل شي. د سولې د عالی شورا ویاند وایي چې د خبرو د دوهم پړاو لپاره د چمتووالي لړۍ روانه ده. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
رسول علی شورا او خصوصا رسول اجرائیه کمیټه په دې باندې غور کوي او خپل منځي سوغونډیم شوې دي او په نږدې ورځو کې شاید رئیس سره مو ګوري، رئیس جمهور سره او د ملي وحدت حکومت مشرانو سره. موږ هم په آمادګۍ باندې کار کوو چې کم نکات دي چې په هغې باندې بحث وشي، څنګه اعتماد سازي منځته شي، څنګه د اوربند لپاره خبره وشي او په مذاکراتو کې د اختلاف چې کوم ټکي دي هغه مشخص شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د اختر په لومړۍ ورځ وویل چې په شاوخوا دوه اونیو کې به د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو دوهم پړاو پیل شي. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د اختر په مناسبت په یو بیان کې د سولې روانې خبرې تایید کړې او ولسمشر اشرف غنی د دد څرګندونو ستاینه وکړه. د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد وایي چې د طالبانو د مشر وینا خلک هیله من کړي دي.
دغه اوس چې د اختر په مناسبت باندې د مولا عمر صاحب پیغام خور شوی دی، دام د امیدونه د خلکو زیات کړي دي او په ډیرو ساحو کې تقدیر شوی دی او یو ښه اثر یې کړی دی.
په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه وشوه چې دواړه اړخونه به د اعتماد جوړونې لپاره کار کوي او همدارس د خبرو دوهم پړاو به لکم کې اختر ورستوي. د سولې د عالی شورا ویاند وویل د خبرو د دوهم پړاو دقیقه نیټه، ځای او د ګډونوالو فهرست تر اوسه نه دی معلوم، خو مولوي شهزاده شاهد یادونه وکړه چې حکومت او د سولې عالی شورا پر یو ملي اجماع او وفاق کار کوي څو په ملي کچه د سولې د هڅو ملاتړ وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د دوهم پړاو لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وویل چې په شاوخوا 1500 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. نړیوالو چاپی خبرونه د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې مسله چیړلې ده. دغه چاپی خبرونه ته فرشته جلالزی کتنه کوي.
افغانستان او طالبان د اکونومیست ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ملکي تلفاتو د شمیر ګراف خپور کړی او د سولې لپاره په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په اړه تبصره پکې شوې ده. ورځپاڼه لیکي حتی د افغانستان د خونړۍ او جنګ ځپلي معیار پر اساس وروستۍ اونۍ په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو د شمیر له امله ډیره خرابه تېره سوه. د ورځپاڼې په حواله په تیرو 3 ساعتونو کې لږ تر لږه 3 تنه ملکي کسان په تروریستي حملو کې ووژل او زخمیان شول. خو د اکونومیست په لیکنه کچیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لومړۍ غونډې ته وکتل سي، د سولې لپاره خوشبيني هم د بل هر وخت په پرتله زیاته بریښي. اکونومیست لیکي په افغانستان کې د دې پرمختګ لپاره باید له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه وشي، ځکه له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو لوی چیلنج پر غاړه اخیستی دی. د دې ترڅنګ ورځپاڼه وایي چې پر طالبانو په فشارونو کې هم بدلون راغلی، ځکه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او یو شمیر نویو تروریستي ګروپونو په پرتله طالبان ډیر منځلاري بریښي. اکونومیست لیکي دواړه مذاکره کوونکي لوري هر یو پر خپل ځای تر فشار لاندې دي. د بیلګې په ډول ورځپاڼه لیکي چې له پاکستان سره چې ډیر افغانان یې دښمن ګڼي، د غنی ملګرتیا مخکنی ولسمشر حامد کرزي ته موقع ورکړي چې پشاره مخته کړي. اکونومیست لیکي چې ښاغلی کرزی ځان داسې څرګندوي چې ګواکې دی د افغانستان د خاورې د بشپړتیا ساتونکی دی او ځینې کسان داسې ګمان کوي چې شاید یو وار بیا قدرت ته د رسېدو په پلانونو غور کوي. د ورځپاڼې په باور د طالبانو رهبری هم ویشل شوې ده. د طالبانو یو شمېر قمندانان چې د خپلې رهبرۍ د کمزورتیا څخه ستړي شوي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو خواته راوښتي دي. په پېښور کې پر یو ښوونځي تر وسلوالي حملې وروسته د طالبانو د پناه ځایونو په وړاندې د پاکستان د حکومت زغم ډیر کم سوی او له دې امله په پاکستان کې هم د طالبانو ځالې تر خطر لاندې دي. اکونومیست د طالبانو د فعالیت په اړه په کابل کې د اروپایي اتحادیه د استازي له خولې لیکلي، طالبان ډیر ښه په دې پوهیږي چې که یې هدف د پخوا په څیر د رژیم جوړول وي نو باید خپلې هټۍ بندې کړي او له دې امله د طالبانو تر ټولو ښه چانس دا دی چې په سیاست کې د شاملېدو لپاره مشروعیت وګټي. انډیپندنت ورځپاڼه د هغو افغانانو په اړه مقاله لري چې په زور له بریتانیا څخه افغانستان ته استول کیږي. ورځپاڼه لیکي هر کال لشته لږه سل تنه افغانان چې په بریتانیا کې ستر شوي او حتی افغانستان سم نه پیژني دې هیواد ته بیرته استول کیږي. انډیپندنت د خپلې یوې څیړنې پر اساس لیکلي چې زیات افغانان په بریتانیا کې د ناڅرګند برخلیک په انتظار کې دي. د بریتانیا د مهاجرت د قانون پر اساس هغه ماشومان چې د تابعیت اسناد نه لري تر اتلس کلنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته استول کیدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د افغانانو ماشومان زیات افغانستان ته د بیرته استول کیدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په بریتانیا کې په تیرو لس کلونو کې 15% بې سرپرسته ماشومانو ته د استوګنې دایمي اجازه ورکړ سوې، خو په دې کې یوازې 6% افغانان دي. د بشري حقونو یو شمېر ادارو د بریتانیا د حکومت پر دې کړنلاره نیوکې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیکسیار په بریتانیا کې د مهاجرت په کړنلاره کې د بدلون غوښتنه کړې ده. انډیپندنت لیکي مسؤلان او مرسته کوونکي موسسې نه دي توانېدلي چې حتی هغه کوچنیان چې په ماشومتوب کې بریتانیا ته تللي او تر زلمیتوب وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي په افغانستان کې د هغوی له کورنیو سره یو ځای کړي. د ورځپاڼې په لیکنه لږ تر لږه 228 افغانانو چې له بریتانیا څخه بیرته افغانستان ته استول شوي د سره صلیب له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې یې کورنۍ ورپیدا کړي، خو دا سازمان په یوازې 8 پلټنو کې بریالی سوی دی.
سلامونه، کوچنی اختر مدیر بختور شه. خدای دې دا اختر د افغانستان او بشریت لپاره د سولې اختر کړي. روزه 100 شد و عید آمد و دلها برخاست.
د سندرغاړي فرهاد دریا پیغام مو اوریده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې له دوو نورو افغان سندرغاړو سره شغیدل یو له بریالي ولی او ګدرزاجي سره دغه مرکه په تفصیل تر لسمه بجو وروسته اوریدل شي. خو اوس په کابل ته ورشو چې په کابل کې د اختر دوهم ورځ څنګه روانه ده. صفی الله سنګزی په ټلیفون را سره دی. سنګزی صاحب، نن څنګه اختر روان دی؟ پرون خو د اختر لومړی ورځ په خیر تیر شو.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته، د اوریدونکو استاد ته اختر مبارک وي. په کابل کې د اختر دویم ورځ په ډیره خطوګه باندې تیریږي. امنیت شته، خلک هم د خپل خپلوانو کورو ته ورځي، ځکه چې لومړی ورځ ډیری دولتي مامورین په خپلو دفترونو لوړ پوړي چارواکي هم په خپلو دفترونو کې وو. دوی له ناروغانو نه له هغو کسانو نه چې په وظیفو کې دي لودې لیدنه کړې ده، خو نن ورځ چارواکي هم په خپلو کورونو کې دي، عام خلک هم. نو دوی تر ډیره پورې د خپلو خپلوانو کره ورځي او د کابل امنیت تر ډیره ښه دی او هیڅ کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده لیدل شوې. نو ډیر په عادي توګه باندې او په ډیرې خوښۍ سره افغانان د یو بل کره ورځي او د اختر خوښۍ شېبې لمانځي. البته باید ووایم چې د پرون له مصروفې ورځې وروسته نن افغانان داسې ورځې ته رسېدلي. پرون ډېره مصروفه ورځ وه، چارواکو هم مصروفې ورځې تېرې کړې دي، ډېرې څرګندونې کړې دي د سولې په اړه باندې، د امنیت په اړه باندې. د سولې په اړه باندې ډېر ټینګار شوی دی ټولو چارواکو، البته د افغانستان د حکومت ټولو چارواکو په سولې باندې ټینګار کړی دی او هیله مندي ښودلې چې مخالفین سولې ته غاړه کېږدي. او نن هم دغه دی، هیڅ کومه ستونزه نشته او اختر په خیر تیریږي.
د سولې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان اخترونه هم یو ډول سیاسي شوي دي، ځکه چې خلک د یو بل کور ته ورځي نو بیا په سیاسي موضوعاتو باندې خبرې کوي. د افغانانو سیاست ډیر زیات شوی دی. څرنګه د سولې په باره کې د اختر په ورځو باندې خلک د یو بل په کور کې دغه مسله یادوي چې سوله به څرنګه شي او یا به څرنګه راشي او یا رانشي؟
تر کومه ځایه چې زه پوهېږم او تر کومه ځایه پورې چې ما خلک لیدلي، یا خلکو سره ناست یم، عام خلک له سیاسته په تنګ راغلي دي، ډېر په سیاسي بحثونو پورې زړه نه تړي. ځینې په اصطلاح باسواده خلک یا هغه کسان چې په یو موقف کې اوسي ځینو حالاتو کې داسې مجلسونه تود ساتي، او په مجلس کې هم بیا تر ډېره پورې د سولې ډېر پلویان شته. د سولې وروستۍ خبرو باندې ډېر ښه ټینګار کېږي. دوی وایي چې له څو کلونو وروسته بالاخره پاکستان کې د سولې خبرې د دوی په خبره چې پاکستان د سولې خبرو کوربتوب کوي دا به ډېره ښه مثبته نتیجه ورکړي. د افغان چارواکو دوی ستاینه کوي په ټولنیزو شبکو کې، دغو افغان چارواکو نومونه په ډېره ښه توګه باندې یادېږي، خلک یې صفتونه کوي چې په دغو وروستیو سولې خبرو کې دوی برخه اخیستې. نو په عامه اصطلاح باندې عام خلک ډېر سیاست ته زړه نه ښه کوي، په سیاسي بحثونو کې چې کله هم پیل شي وایي چې پرېږده وروره سیاست مه کوه، خو ځینې خاص خلک سیاسي مجلسونه کوي او تر ډېره پورې په سولې باندې ټینګار کوي.
تقریبا څو میاشتې مخته د امریکایي ورسپانه یو ورسپانه ما راړوله، نو هلته یو سیاستوال چې نوم یې په یاد نه دی هغه لیکلي و چې افغانستان ته هغه وخت سوله راځي چې افغانان په خپلو مجلسونو کې سیاست ونه کړي او عادي ژوند وکړي. نو دا هم کېدای شي چې که افغانان په نیک فال ونیسي کېدای شي چې له دغو مجلسونو لریوالی په خپله د سولې پیلامه وي. که څرنګه
بله لکه څنګه چې ما وویل تر کومه ځایه پورې چې زه پوهېږم او عام خلکو سره ما کتلي دي، موږ خپله هم عام خلک یو، تر ډېره پورې له سیاسته خلک په تنګ راغلي دي، خصوصا له ناامنیو د سولې له ډېرو جنجالي خبرو دو خلک په تنګ راغلي دي، ډېر په سیاسي بحثونو کې دوی زړه نه ښه کوي. خو خاص خلک اوس هم شته چې سیاسي بحثونه توده ساتي او بالاخره سیاسي بحثونه کوي، خو تر ډېره پورې هغوی هم داسې وي چې داسې طرف واقع کېږي، ځینې یې د دولت لوی کې ویزینی بیا د دولت نه خوښي، خو بل اخر دی نتیجې تر رسیدي ټول چې خدای دې په افغانستان کې امن او سوکالي راولي. دا دغه مجلسونو ورسته دعایې وی چې د سیاسي بحثونه پکې کیږي.
سنتي صاحب نن سهار چې تاسو دفتر ته راتلئ ل خپل کوره په لاره کې امنیتي ځواکونه هر ځای په ځای لیدل کیږي په کابل کې، او کنه امنیتي تدابیر داسې محسوس نه دي چې هر چېرته پولیس او پوځیان ولیدل شي؟
دا دی ورځو په څیر لږ څه لږ نه ښه امنیتي ځواکونه شته په هغو ځایونو کې چې دوی کمربندونه لري، چک پاینټونه وي، امنیتي ځواکونه په خپلو ځایونو کې شته، او داسې خاص کومه ستونزه نه لیدل کېږي او نه د کومې خاصې ستونزې او حملو رپورټونه ورکول شوي دي، بلکې هماغه عادي روال باندې دوی خپلې وظیفې ترسره کوي. موږ چې راتللو دفتر ته هم دلته امنیتي کسان ولاړو، دوی وویل چې موږ همیشه د افغانستان د امنیت لپاره ولاړ یو. ما دغه په ټوکو کې ورته وویل چې تاسو واقعي اتلان یاست، چې اختر پوره ستاسو سره ټوپک یو دریشي مو اغوستي ولاړ یاست، نو ډېر خوشحاله شو. لغوی او ویل چې موږ به همیشه هم داسې ولاړ اوسو د افغانستان د امنیت لپاره. او له دې مخکې هم ویل کېده چارواکو ویلي و چې د اختر په ورځو کې به ډېر امنیتي ځواکونه کورونو ته نه ورځي. البته واقعا دا خبره هم لیدل کېږي، محسوسېږي چې امنیتي چارواکي ډېرو کورونو ته نه دي تللي، امنیتي منصوبین او امنیتي پوځیان البته، او په خپلو وظیفو کې دي د دې لپاره چې امنیت ونیسي. یعنې هغه عادي روال نه هم دوی یو څه زیات عسکر په پوستو کې شته، په چک پاینټ
سنځه صاحب مننه. له کابل و د افغانستان شمال ته مخه کړو. په کندوز کې خلک څنګه اختر لمانځي؟ د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځلو بڼه بدله کړې او د پخوا په څیر هغه رنګ او خوند په اخترونو کې نشته ده. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن ځوان سید نظیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بېلابېل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به یې په سیمې کې له اختر څخه درې ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، اوس مهال هغه پخوانی دودونه نشته دي، یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
زغه تیر اخترو کې شخصا مخفل دوستان بدل ډل کېدل، اره جمعه شپه یو بل من میمانی چپکوله کې نسلو چکر مو ول سال بو درې د اختر چې وتلو پنځم شپه ګم نور ولایتونه چکر مزار ته وتلو، نور جلال آباد ننګه ته خل ځانو چکر ته وتلو، او متاسفانه اوس نشي کوله. اوس د دروازې نه و زاول شپلا رمور نه پریته وي، به امنیت د مزه چې دا د هغه د انتها د جنگ د فلاند هم دغه خاطر متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخ کې چې منګه سیل کو چکر کو تنونم کول دوستان سره چکر پتلو، متاسفانه هغه نشته اوس.
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکي بشیر خان وویل چې په خوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، اوس لوبې به کولې، همدارنګه غېږې به نیولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی، خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هر ورځ جګړه وي.
بختور پخوا به په کلو کې ځوانانو اغي جنگي کولې اتانونه وای کول د وزلو به لوی به تر سره کېدلې حتی د غو ورځې اختر شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې دولس ورځو پورې دوام کوه دغه شیان اوس ټول استاستا د منځه تللي دي هغه اغي جنګیګانې نشته هغه تړونه نشته هغه د وزلو به ساتیریګانې نشته ازغلونې نشته یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډېرې شوي دي منطقي نام نه دي
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولی چې نورو کلو او بانډو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی نورالدین میاخیل وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده
دښمندار خبر چې مختری مخکین اخترو کې موږ به خپل خلان کړتلو تلو به دشت وتلو چکر به موه غیګ به نیولې هغه به هغه جنگی به کوله خو دا هیڅ نشي کېدلی خپل کور موږ وتلې دې ایرنه چې موږ کوم بام یا کې انتحاری کوم شته برابر نشو
بختور دې شاتر نیوی خالی دې
دیادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنۍ روانې دي او د دې ولایت له ډېرو سیمو څخه خلک د جګړو له کبله بې ځای شوي دي نو خلک هم اختر ته دومره خوشحاله نه دي ځکه اختر په امنه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي بل دا چې له هغې ورځې راهیسې چې په هیواد کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکو خپل فعالیت پیل کړی نو ډېری خلک د خپلو دوستانو ته د همدغو شبکو له لارې خپل سلامونه او اختریز پیغامونه استوي اجمل آریان آزادی رادیو کندز
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شبه او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا را دونه
د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د اختر ډالۍ دا تاسو ته لرو چې له دوو افغان سندرغاړو بریالي ولی او ګودر زازي سره شخېدلی یو دا مرکې ته وبخښي تر لس نیمو بجو وروسته تاسو ته خپرو خپرونه کې اوس د مشال وسندره لنډ سره اورو بیا ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر اس ایم اسونه لولو د اختر دوهمه ده لکه څرنګه چې مو په روانه خپرونه کې واورېدل د اختر مراسم په کابل کې په آرامي سره روان دي او د افغانستان له نورو ولایتونو هم د بیا امنیو راپور تر دې دمه نه لرو اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمې سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 313 شمېرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
محمد له هلمند لیکي هلمند ډیر لوی ولایت دی موسی کلا باید بیل ولایت شي محمد حنیف له میدان شار لیکي د کرکټ معلومات راکړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په سکاټلند کې له کاناډا سره د خپل ګروپ لومړی وروستۍ لوبه وکړي. ګڼو اوریدونکو، قاری هستی خان او نورو د اختر مبارکۍ راته رالېږلې دي، او ابو کفایت الله مدثر همداراز نورو اوریدونکو، او عبدالغفار تقوا له سپین بولدکه لیکلي دي د سولې خبرې باید ژر تر ژره ګړندۍ شي. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلي دي د سولې خبرو ته هیلې ډېرې زیاتې شوي دي که خدای کول له دې سره به افغانستان په پښو ودرېږي. لسنیمې بجې شوې، لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسوالو طالبانو سره د رسمي خبرو بل پړاو ته د تیاریو خبر ورکوي. په هرات ولایت کې پرون د یوه ماین په چاودنه کې شپږ افغان پولیس ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو په لړۍ کې نن د کاناډا له ټیم سره لوبه کوي. په عراق کې په یوه بمي حمله کې پرون تر سلو ډېر کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي ووژل شول. کوردي وسلوالو او څارونکو ډلو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې په سوریا او عراق کې په هغو سیمو کې چې د کردانو په لاس کې د زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي وایي چې د اسلامي جمهوریت دریځ به د کبرجنې امریکا په وړاندې بدل نه شي. خامنئي د اختر په مناسبت په خپله وینا کې دا خبره وکړه. د پاکستان د پولیسو یو افسر وویل چې وزان وژون کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د شیاو یوې کالونۍ ته د ننوتو پر مهال چاودنه وکړه چې یو ساتونکی یې ووشه. د روسیې او اوکراین په اساسي قانون کې د تعدیل راوستو وړاندیز رد کړ او ویل چې دغه بدلون د منس د سولې له تړون سره سم نه دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارې تر دوو نورو میاشتو پورې افغان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د هوایي چلند ریاست چارواکي وایي چې دې کار ته یې بشپړ چمتووالی نیولی او د ځینو بهرنیو متخصصانو په مټ به دا مسؤلیت په ششان ادا کړي. د هوایي چلند او لیکو یو شمېر پخواني چارواکي بیا وایي چې افغانستان د فضایي حریم د کنټرول چارو ته په هیڅ صورت چمتو نه دی او په تیرو کلونو کې په دغه بهیر کې کسان نه دي روزل شوي. د افغانستان هوایي حریم د 2000 لومړي کال راهیسې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا کنټرولېږي. یوسف خان ساتران د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 14 نیټې د فضایي حریم د کنټرول ټولې چارې په داسې ډول په غاړه اخلي چې بهرني متخصصین به ورسره ملاتړی رول ولري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د فضایي حریم د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د دې کار لپاره د یو بهرني شرکت سره تړون هم لاسلیک شوی دی. د دې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې ماموریت د پرمخ بیولو لپاره اړتیا ده چې شاوخوا 80 بهرني متخصص سین له افغانانو سره مرسته وکړي.
موږ اوس د یو بهرني شرکت سره قرارداد کړی دی چې دغه شرکت د پاس به موږ خارجي متخصصین استخدام او دغه خارجي متخصصین به یو ځای د افغانانو سره یو ځای به کار کوي او د افغانستان حریم فضایي به کنټرولوي. دغه چارې به په 14 سپتمبر باندې ټوله د امریکا دولت او د ایساف ناټو څخه د افغانستان او دولت سره انتقالېږي.
ښاغلی حبیبي ټینګار کوي چې په دې برخه کې د مسلکي زده کړو لپاره یو زیات شمېر افغان کارکوونکي د هیواد دننه او بهر په زده کړو بوخت دي. نوموړی وایي هڅه کېږي چې په راتلونکو کلونو کې د فضایي حریم د کنټرول عملیاتي برخې هم په خپله افغانان سنبال کړي. د 2000 لومړی کال راهیسې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او ساتنې چارې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او د امریکا د حکومت له لوري کنټرولېږي. ټاکل شوی وه چې دا چارې د روان میلادي کال په پیل کې افغان لوري ته سپارل شوی وای، خو هغه وخت افغان حکومت د دې چارې د ځنډیدو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې د افغانستان د ترانسپورټ وزیر ویلي چې افغانستان په دې نه دی توانېدلی چې د ملي هوایي چلند انسټیټیوټ د نړیوال هوایي چلند له سازمان سره یو شان کړي او له همدې امله له دې ځایه فارغ شوي فارغان چې کوم اسناد ترلاسه کوي په نړیواله کچه پرې اعتماد نشي کېدی. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې افغانستان له تېر وخت څخه سمه استفاده نه ده کړي او ظرفیتونه یې نه دي روزلي. د هوایي چلند ادارې پخوانی مرستیال سید مهدي سیدی ازادي راډیو ته وویل دا وخت افغانستان په هیڅ صورت چمتو نه دی چې د هوایي حریم کنټرول سنبال کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت باید ظرفیتونه جوړ کړي وای، فضای چمتو کړي وای او کافي پرسونل یې تربیه کړی وای. اوس که دا تړون کېږي باید د کسانو روزنې ته ډېره پاملرنه وشي او زه وایم چې په اوس وخت کې افغانستان هیڅ دې کار ته چمتو نه دی.
د کارپوهانو په باور له سپتمبر څخه وروسته هم د افغانانو تر څنګ د بهرنیو متخصصینو اړتیا د دې ښکارندویي کوي چې دا هیواد د دومره کلونو له تیرېدو سره سره هم کدري او تخنیکي داسې ظرفیتونه چې له بهرنیانو پرته وي نه لري. دوی وایي افغان حکومت باید لومړی خپل ظرفیتونه کتلی وای او بیا یې د حریم د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي وای.
د افغانستان د چرمی صنایعو جوړونکو وایي چې په دې وروستیو کې د دغه صنعت بازار سوړ شوی دی. دغه صنعتکاران وایي چې حکومت د صنعت ته لازمه پاملرنه وکړي او بازارونه یې له ماچ سره مخامخ دي. دوی وایي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی د خرڅلاو بازار هم خراب شوی دی. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په دې اړه به دوی هڅې وکړي. زموږ همکار سباون کاکړ له کابل راپور لري.
په افغانستان کې د لاسي چرمی صنایعو جوړونکي وایي د حکومت د نه پاملرنې له امله دغه صنعت مخ په کمېدو دی. د کابل په نوي ښار کې د چرمی صنایعو د ګوتو په شمیر پلورنځي ته لاړو. په دغه پلورنځي کې واړه او غټ ډسکلونه، کمربندونه، چرمی سپلۍ، د څوکیو پوښونه او له چرم څخه نور جوړ شوي شیان ترسترګو کېدل. د دغو صنایعو دوو پلورونکو وویل چې د دغه چرمی صنایعو د خرڅولو بازار سوړ شوی او ورځ تر بلې په بازارونو کې بدلون راځي.
دغه سیستمونه چې بهرنیان به له کمپونو راتلل لږ وو، خو فروشات 70% وو او 50% پاتې نه دي، ځکه چې هم کمپونه تللي او هم همداراز هغه کسان چې
روز به روز تغییرات
ورځ تر بلې تغییرات دي. یوه ورځ چرم 10 افغانۍ، یوه ورځ 150 وي. په همدې شکل بازار ښکته پورته کېږي
او بالا هسته.
په افغانستان کې د چرمی صنایعو د جوړولو صنعت لرغونی تاریخ لري. افغاني چرمی لاسي صنایع د څرمنی او د چرم د جوړولو له پلوه خپلې ځانګړتیاوې لري، خو اوس مهال د حکومت نه پاملرنې او د چرمی تولیدات څخه د نه ملاتړ له امله یوازې د چرمی بوټونو 2000 وړې فابریکې، د پوستیندوزۍ 400 فابریکې او د سیمه ییز چرم د جوړولو 14 وړې دستګاوې فعالیت کوي. د چرمی صنایعو جوړونکي خبرداری ورکوي چې که حکومت د دغه صنعت د ود لپاره ګام پورته نه کړي نو دغه صنعت به له منځه ولاړ شي. د افغانستان د صادراتو د ادارې د لاسي صنایعو مشر غلام حسن وایي د لاسي صنایعو په ځانګړې توګه چرمی صنایعو د خرڅلاو لپاره باید په بهر کې نندارتونونو کې پلورونکو ته زمینه برابره شي.
کله چې له هیواد بهر کوم نندارتون جوړیږي، مخکې له مخکې مکتوب راځي چې فی متر مربع باید تاسو 200 یا 300 ډالر ټیکس ورکړئ. نو موږ څه ډول بازاریابي وکړو؟ تاسو لومړی له مولد نه پوښتنه وکړئ چې اقتصادي وضعیت یې څنګه دی، د کار سامانونه دې څو کاله نه دي بدل شوي، یعنی دولت باید دې ته پاملرنه وکړي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هم هغه لامل ګڼل کېږي چې د چرمی صنایعو د تولید او خرڅلاو د کمېدو سبب شوی دی. دغه صنعت جوړونکي وایي په کومو بیه چې چرمی لاسي صنایع جوړیږي، اوس مهال د خرڅلاو بیه ډېره راټیټه شوې ده. دوی وایي که ورته د خرڅلاو مارکیټونه پیدا نه شي، نو شاید د چرمی صنایعو ډېری جوړونکي به نورو کاري برخو ته مخه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې سات خبرونه لې وی اختری زړالې سره سر تر سو. د اختری زړالې تاسو ته رحمت الله افغان وړاندې کوي. د لدو افغان سندرغاړو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا چې اختر د خلکو خوشاله دي، موږ هم تاسو ته د اختر په مناسبت د هیواد و تکړه سندرغاړي چې تاسو له نمونو او سندره سره بلد یاستې د کابل په سټوډیو کې مېلمانه کړی دي. د هیواد تکړه سندرغاړو بریالي ولی او ګودر زازي ته دا چې سټوډیو ته راغلي زموږ بلنه مو منلې ده، مننه کو. تاسو دواړه ته د کوچني اختر مبارکي وایو. اختر مو مبارک شه.
سلامونه او نیکی هلی. زم د اختر مبارکي تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او تاسو د ریډیو لارنه ټول افغانانو ته، ټول مسلمانانو ته مبارکي وایم او هیله مندم چې دا ځلې اختر د ځان سره د صلح پیغام راولي.
السلام علیکم. ډیر مننه. زه هم تاسو ته او زما ګران همکار چې د خبرونکو مې همکار دی ولی صاحب ته اختر مبارکی او سلامونه وړاندې کوم. بیا اوریدونکو ته سلامونه ونې کې پیرزونې لرم. کور مو ودان، خدای دې وکړي دا بختور رښتیا رښتیا د سولې اختر شي. انشاءالله دا بختور اختر
ښه داسې اختر ده. هر څوک ورته تیاریانې نیسي، تاسې هنرمندانو تیاریانې ورته نیولي. بریالی ولي صاحب که راته ووایه چې د اختر په مناسبت کومه نوې سندره جوړه کړې ده، او که دې جوړه کړې ده کومه سندره ده؟
ما د اختر لپاره یوه نوې سندره د جوړولو په حال کې وم، خو افسوس خبره دا ده چې څه زما تنبلي او څه د استودیو بیروبار، نو دا پاتې شوه. نو که خیر وي که ژوندي وو، بل اختر ته هغه ځان سره ډېر ښه پیغام هم لري او پیام هم لري. نو نورې سندرې دي، د خوشحالۍ سندرې دي. یوازې اختر مبارکي خو ورته داسې ورکولی شو چې اختر مو مبارک شه، بیا به ورته ووایو چې توره غنم رنګه مې خوښېږي.
داسې ته وایي چې د اختر لپاره مې سندره تیار کړې ده، که دا مطلب یې ووایي اورېدونکي به ورته غوږ ونیسي، یعنې څه ډول سندره ده؟
فقط دې له خاطره چې موسیقي مې جوړه کړې ده، آواز مې نه ده اچولی. د مصطفی صالح صاحب سره مې خبره کړې ده. خو اختر مو مبارک شه راغې د صلح سره، دغسې دی مطلب. نور ورپسې ډېر دی زموږ ذهن کې اوس نه راځي، نو هغه شعر ما مکمل نه ده اخیستی ورنه.
ګودر صاحب، ده خو دا نیم کار پرېښی دی، یعنې کار یې تمام کړی نه ده، بشپړ کړی نه ده. که ته راته ووایه تا چې کړي د اختر په مناسبت باندې؟
د هنرمندانو کارونه د ډېر پیچتاب سره مخامخ دي، بیا خصوصا افغانستان کې د سټوډیو کمبوتیانې او دا مسایل. خیر، ما د روژې دپاره یو نعتیا کلام درلود، د وجدان آواز په نوم، چې هغه باندې مصروف وم د هغه نشرېدو باندې. نو ډېر دې ته ټایم پیدا نه شو چې اختر دپاره هم څه وکړم. خو خیر، د ده خبره اختر کې به خلک مینهوال ته سلامونه او پیرزونې ورلیږو، سندرې به انشاءالله بل وخت ورته وکړو. یوازې مناسبتي سندرو باندې سندرغاړي ډېر وخت نه تېروي. په دې
که د نعتیا کلام دی، څو سره ټکي راته ووایي.
اوهو، نعتیا کلام خو داسې پیل داسې دی چې که اجازه وي ولی صاحب، چې تا چې څه ویلې دي ما کله منلې دي، الله پټ په ګناهونو کې هر څه مې بایللې دي، الله زه په ښه او بد پوهېږم خو غافل ولې ګرځېږم، پوسې راتل مستقیم باندې به کله روانېږم، آخر کله به سمېږم، اوس خو نه یمه ماشوم، ته مې رب یې ته راوښایا منزل مې کا معلوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم.
ښایسته نعتیا کلام دې وایي. ګودر صاحب، داسې سندرې ټولې خوندورې دي، خو یوه سندره چې د ما خپله هم ډېره زیاته خوښېږي، داسې د خلکو هم زیاته خوښه سي، هغه د مور په اړه دې ویلې ده، که اوس یې سرته زمزمه کړي اورېدونکي وي واوري.
ول نه، هغه سندره زما د ژوند سندره ده. هغې سندره زه د ژوند سندره وایم، زما د ببو سندره، زما مور ته ببو نه وایم. زمزمه به کوزم چې لږ به تا ته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي، تا چې څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي، مورې 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 ته زما هر څه پخاړه زمکه یې، ته زما ادې ته زما ببو زما دکه یې، عمر دې ډېر شه تا نه دې قربان ټوله دنیا شي، تا ته چې در ګورم سترګې مې رڼا رڼا. چھے در گورا مسترگ میر نار نار ناشی، تات چھے در گورا مسترگ میر نار نار ناشی، آچ سنکے وینما ٹول جہان زما زما زما
بریالی ولی صاحب دو خو خپل د زړه درد دی وای کتر ته د خپل د زړه درد وای د تاسو سندره کومه خوخیږي خوندوره سندره کومه ده اوریدونکو ته کومه سندره خوخی او هغه سندره سی ته خپل خوخیږي کوریدونکو ته وای لګه مطلب
خوشبخت بده دي چې خپل شاعر هم دی اما غد شپې چې کینی د خپل د زړه دردونه لیکي بیا بلش پورته کینی د ادمه د زړه دردونه په کمپوز کې راوړي یعنی د زړه आवाज پزرونو خماخالگی خوب من که دا خبره دا چه زه شاعر نیم او شاعری سه آسان کار هم نده سندره خو دست نده چه زمان خوخی نو پیگم چه دا خلکو با کمی خوخی چستا کمی خوخی خلا که پیگم انو
دستا خوز خوز دبای و مداخله وکم ساز خبرو که ولی سه بری خیسته غزلون اچ مال دل دیدم زین کنسرتونی که اجرا کردی یا پا زین محفلونی که مال دل یعنی با واقعا یو ځل زک یو واده تلاړم مطلب یعنی د شخصي ودون د ډېر په دینه زم چې خلک رانه خواهش کی بیزا کار نشم کنه رانه خفي او یو تلاړم چې د ارنجمنت د موسیقي مول دونش دینه چې د یعنی ساوند یو د سره د شرقي او غربي سره مکس کړي واغ د پښتو موسیقي چې واده کی څه ضرورت دی باید وشي یعنی واقعا خدای شاید د شمه وخت ما داسې احساس کړی چې یار مونږ مولا داسې څوک شته دی دلته چې دغسې موسیقي وړاندې کړي ما خو داسې نه دی اورېدلی یا به ما نه یې اورېدلی واقعا د ده کارونه ډېر د قدر وړ دي دا چې اوس کوم زمزمه کوي کومې نه کوي دا بله مسله
خیر د پورې اړه لري چې زمزمه کوي یا کوي خو چې موږ ګورو د دې زیات هغه د سندرو کې غزل ویلي دي تاس مانا لري یعنی دا څوک شوخ ده په چا شوخ ده څه ډول څه خبره پرته ده
خبره خو څوک په څه څوک په څه څوک په څه باندې څوک په لا باندې څوک په ځمکه څوک په اسمان څوک په مور څوک په پلار څوک په خپل وطن نو سره د دې چې زه غزل وایم زما ټپو سره ډېر مینه ده
یعنی ټپې د پښتو اصل شعر د څه بل زبې نه لري
او زما د ټپو سره ډېره مینه ده ټپی کله کله ډېر زیات وایم او زما خوښیږي
کوم ډول ټپی دی وای وطني ټپی څه ډول ټپی
لکه اجازه ده
وای لکه مرتنی
مورته د داسې زوا ورکا زاد منګي سره ګذر کې ولويدا ما دلته ګذر صاحب ناسې
ګذر سره منګي کې ولني
مطلب دا ګذر نه ده
دودري ګذر شو ګذر سره ناسې مور به مې داسې رات وای منګه دروغ په خپل دراوړه پر هرونا مورته د داس زوا ورکا ګرانه منګه په خټه ز په ګټول وې زما چلتا بما پراستے خدر کڑے بنا جنید اجر منگرے دا
د زهرو ډکه خوله یې را کرمړې کرما خوله مې پخ پنده راضا ور کړه نور مازدیګر په ایمان ویرې دما زمان شد بل موش گل سہرا شد بہادر جگنا یار کوں من کرنا کشن کے خال میں چڑھوں کس کسنا
ګدر صاحب اوس د فکر و چې ټپې وویلې ټپه کې څه شی
بالکل ډېر جذباتي سړی دی
ډېر
ښایسته احساس دی پښتو ټپه خو ډېره پراخه ده هم او څوک پکې نه شي ویلی لکه تا چې وایي چې څنګه غره ټولنیز ټپه کې څوک دا حد نه شي ټاکلی چې زه ټولنیز وایم د عشقي وایم بلکې هر څه سیاست هم پکې شته
بې شکه ښه که اوس راسو ګدر صاحب تاسې نه وپوښتو د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې نوړه خواته روان ده طبیعي ده چې نوړه امنیت په هر څه باندې تاثیر اچوي اوسني امنیتي حالات په موسیقي تاسو په کارو باندې څومره تاثیر اچولی او تاسو د خپل کار په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخی
زموږ ستونزې به دای چې کله امنیت نه وي نو هیڅوک په موسیقي کې انویسټ نه کوي یعنې سرمایه ګذاري نه کوي څوک نه غواړي سټوډیو جوړوي څوک نه غواړي پروډکشن جوړوي څوک نه غواړي ویډیو وکړي څوک نه غواړي مصرف وکړي څوک نه غواړي د چا سندره سپانسر کړي دا ټول مسائل دي لکه دا سائیکل لا سائیکل لکه اقتصادي سائیکل دي موسیقي سائیکل هم داسې روان دي نو کله چې امنیت نه وي اقتصادي ستونزې اقتصادي ستونزې چې نو دا فرهنګي ستونزې هنري ستونزې دغه سائیکل سلو روان دي کله چې دا سلو شي نو موږ نشو ویلی چې موږ زموږ فعالیتونه سم روان دي دا زموږ ګټې ستونزې
ولی صاحب که دې پوښتنې ته ځواب ووایې یعنې دا کومې ستونزې لري تاثیر د دې حالاتو تاسې په کارو کړنو باندې څه ده
ستونزې خو ځاځای صاحب ټولې ستونزې ویلې خو یو ستونزه دا ده چې نام خدا سندرغاړي زموږ ډېر زیات شوي دي هغې ته ووایي چې کمپیوټري سندرغاړي که دغسې ورته ووایي چې لایف یو شی وایه موږ ته کېدای شي هغه ونه شي کړی او لویه ستونزه موږ ته همدوی را جوړه کړې ده چې دوی په یو کمپیوټر کې خپل هغه بې سرواز یا بېلی هغه په جوړوي ډېر په خوارۍ باندې جوړوي که دلته نه جوړېږي ځي تاجکستان ته که کلپ نه چلېږي جنکۍ ځان سره راګډوي که مغز خلک نه ګوري نو جنکۍ دې وګوري دا لویه ستونزه ده چې د بل ملک فرهنګ راځي زموږ ملک ته او دغه زموږ د موسیقي لپاره ډېر لویه ستونزه ده
یعنې د پښتو اصلي موسیقي ته مې زیان اړولی دی
ډېر زیات زیان اړولی دی داسې سندره مې اورېدلې ده چې هغه سندره باید په غرونو کې ثبت شوی وای په هغه غرونو کې چې زموږ پکې غوزان دي زموږ پکې ونې دي زموږ پکې سیند دی څه نه لرو تو ما ته وایي چې موږ څه نه لرو د ښکلا د نګانه دوی زی هماغه پښتو سندره په ازبکستان کې ثبتوي زی هماغه سندره په لندن کې ثبتوي بېرته راځي آیا زمونږ فرهنګ یا دا شعر د دې ازبکستان د لندن د جرمني سره جوړېدای شي نه
به خلک اوري ویني
خلک اوس د خلکو په حول د هنرمند په لاس کې دی چې اوس میډیا دې خبره مخکینه خبره باندې زه خوشحالم شوم که ته یو ځل د یو رسنیو سره خصوصا د تلویزیونونو سره که یو لږه خبره وکړه بلیک لیست کې تور لیست کې نو دا تور لیست کې هغه خلک نه راځي هغه خلکو ته چې وایي چې په نیمه شپه باندې راشه هغه په نیمه شپه ورته ورځي خو په نیمه شپه که ځاځای صاحب ناستي او یو شعر په ذهن کې راغلی یا غلی کې که دې ته سل ټلیفون راځي هغه به نه جګوي یا به خپل ټلیفون بلو تاقیخیوي نو دا لویه ستونزه ده زموږ خصوصا د رسنیو سره
په دې هیله چې دغه ستونزې د هنرمندانو حل شي داسې اختر د خلکو خوشحالي کې یارې خواته خلک موسیقي غږوي د تا خپله هغه شخصي پیغام څه ده ولس ته څه ده حکومت ته څه ده په جنګ کې ښکېلو غاړو ته یې ته هغه خلاص پیغام ووایي
راځئ دوستانو راځئ هغه خلکو چې د حکومت مقابل کې جنګېږي یا د خلکو په مقابل کې جنګېږي یا زموږ په مقابل کې یا موږ ستاسو په مقابل کې جنګېږي راځئ دې نه وروسته د ډس په ځای یا د یو بم د آواز په ځای راځئ د یو موسیقي غږ واورئ، راځئ د یو ښه شعر غږ واورئ، د ښه نعت غږ واورئ، د ښه حمد غږ واورئ، نه چې د یو ډز غږ واورئ. راځئ چې که کوکنار کرو د هغې په ځای ولې ګل نه کرو، د هغې په ځای ولې مونږ غنم نه کرو، زعفران نه کرو. دغه زما پیغام دی او اختر ته ځکه خوشحالیږم چې پکې کېږي د مینو
دیدنو
سره اوس مخکې نو سره لیدلي.
ګودر صاحب، ته خپل پیغام اورېدونکو ته ووایه، هغه څوک چې تا غږ اوري خپل د زړه د کومې پیغام ورته ووایه. بالکل، زما پیغام دا چې راځئ چې مینه وکړو، راځئ چې د حسادتونو، کینو، بغزو دې مسایلو نه را تیر شو، یو بل ته غېږه ورکړو. څنګه چې اختر لمانځو، داسې همیشه ژوند ولمانځو، او د سولې او د ملي وحدت لپاره چې هر څومره څه کوی شو وایکو، که هر یو خپل ځان کې کومه وړتیا وینو نو په کار یې واچو. دا به زما او دا به زما پیغام وي، ارزو به مې دا وي چې ټوپک په قلم بدل شي او کوکنار به زعفران.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
سحر دے کما خاندے